واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
قدرمن اوریدونکو السلام علیکم زه شافیه سردارم دا دی د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه پیل سوه لومړی به خبرونه واوري
السلام علیکم درنو اوریدونکو ستړي مشي زیبا خادمیم داد امریکا غک آشنا رادیو سهرانه خبرونه ده. در نره دی ساعت خبرونو تستاس پام را ارام. در افغانستان انترنشنل تلویزیون پا خبرونو بانده در طالبان و در حکومت در بندیزونو پریکره دیر زیادت غندل شویده. در امریکا در متحده ایالات و در کانگریس در برانه یاریک و در کمیته رئیس مایکل مکال در می پا نهمه پا اکس پانه کلی کلی دی چه دیر مایوسون که در چه طالبان لکه در افغانستان انترنشنل مطبوعاتی شبکه پسیر پا حق و مطبوعاتی چینلون و بندیزون لگوی چه در افغانستان خلکو تا معلومات رسوی. در ویلی دی طالبان باید در معلومات و در آزادی سر خپل جگرن و را ختم کی. در طالبان و در حکومت در اطلاعات و فرهنگ وزارت در مطبوعات و در سرغرون و در ارزیابی کمیسیون در می پا اتم تاریخ پا خبرپانه که پا افغانستان انترنشنل تور پوری کرده چه پا خپلو خبرونو که در قومی جبنه و او سیمیز و تعصبون و ارت لمن وحی او در حاکم نظام او ثبات خلاف نشرات کوی. دغه کمیسیون ویلی دی چې ټول مبصرین کارپوهان او خبریالان دی له دوی سره په بحثونو کې د ګډون او هر ډول همکاریو نه ډډه وکړي. خو د افغانستان انټرنیشنل رئیس هارون نجفی زاده د ایکس په ټولنیزه شبکه کې ویلی دی چې هیڅ ډول فشار به افغانستان انټرنیشنل دی ته اړ نه کړي چې د ژورنالیستیکي اصولونه تیر شي. په ننګرهار کې د طالبانو مقاماتو ویلي دي چې د حمل د میاشتې په شلمه د می په نهمه مظاهرې شوي یو طالب چارواکی او څو تنه نور پکې وژل شوي دي. د ننګرهار د بټیکور د ولسوالۍ د باریکاو په سیمه کې د طالبانو قواوو په لجن کوونکو ډزې کړې دي او دایني شاهدانو په وینا د یوې ښځې په شمول درې تنه پکې وژل شوي او پنځه نور ټپي شوي دي. د جلال آباد تورخم د لارې ترمنځ د سیمې د اوسېدونکو او د طالبانو ترمنځ شخړه په دې پیل شوه چې طالبانو خلکو ته ویلي وو چې دغه سیمه او کورونه تخلیه کړي. طالبان وایي دا دولتي ځمکه ده او دوی د ګمرک نوې ودانۍ پکې جوړوي، خو دلته میشت کوچیان وایي دا ځمکه د دوی ده او قواله هم لري. د سیمې او نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د استودیو نه اوري. د ایران د ستراتیژیکي شورا مشر او د ایران د رهبر آیت الله علی خامنه ای سلاکار کمال خرازی د الجزیره تلویزیون سره په مرکه کې ویلي دي چې ایران د اتمي بم جوړولو تخنیکی ظرفیت لري مګر فعلاً دغه بم د جوړولو هوډ نه لري. کمال خرازی دوه کاله مخکې هم د الجزیرې تلویزیون سره په مرکه کې اعلان کړی و چې ایران د اتمي بم د جوړولو وړتیا لري، مګر کچیر ایران ته تهدید پیښی نو بیا به مجبور شي چې د خپل اتمي پروګرام طریقه بدل کړي. د شمالي وزیرستان نه رسیدلي رپورټونه وایي چې یو شمیر ناپیژندل شوو وسلوالو د شیوا تحصیل په درخیل سیمه کې د نجونو یو خصوصي ښوونځی په بم لوزول دی. د خبر تفصیل ته ستاسو پام را اړوم.
د شیوا تحصیل د درخیل په سیمه کې د دې ښوونځي مسؤلینو او پولیسو ویلي دي چې وسلوالو د می د میاشتې په نهمه په محلي وخت سهار څلور بجې اول د دې ښوونځي وسایل او کتابتون ته اور واچوه او بیا یې د ښوونځي ودانۍ په بمونو والوزوله. د نجونو د دې ابتدایي ښوونځي چوکیدار قیوم خان د امریکا ژغ دیوی څنګه ته ویلي چې پنځلس وسلوال د شپې نه وخته د ښوونځي په دیوالونو ورواوښتل او وسایلو ته یې اور واچوه او بیا یې ښوونځي هم والوزوله. نوموړي وویل چې امنیتي قواوې په وخت ونه رسېدې چې د وسلوالو مخه ونیسي. د دې خصوصي ښوونځي مالک سلیم خان ویلي چې یو کال مخکې دا ښوونځي جوړه کړې وه او یو سلو شلونجونو پکې سبق وایه. پاکستانی چرواکی وایي چې په تیرو څو کلونو کې وسلوالو د یو زرو څلور سوه څخه زیات ښوونځی یا په بشپړه ډول سوځولي او یا یې ویجاړې کړې او سخت زیان یې ور رسولی دی، مګر حکومتي چرواکی وایي چې اکثریت دا ښوونځی یې بېرته رغولی دی. شافیه سردار، امریکا ژغ، واشنگتن.
ملګرو ملتونو د جمعې په ورځ د می په لسمه ویلي دي چې د غزې په جنوبي خار رفه باندې د اسرائیل د ځمکني یرغل لويري په تیرو څو ورځو کې د یو لک نه زیات کسان له دغه خار نه وتلي دي. د اسرائیل پوځ د دوشنبه په ورځ د رفه د ځینو برخو اوسیدونکو ته امر کړی و چې د غسیمې وګوزي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ساتنې ادارې یونیسف ویلي د سلو زرو نه زیات مهاجر له دې سیمې وتلی دي او د ملګرو ملتونو د بشري مرستو ادارې اوچا دا شمیر د یو سلو لس زره نه هم زیات ښودلی دی. د امریکا متحده ایالاتو د پنځشنبه په ورځ د می په نهمه سو چینایي شرکتونه د تجارتي بندیزونو په تور لیست کې شامل کړي دي چې ځنې د جاسوسۍ په ګمان د هغه بالون په ملاتړ تورندي چې تیر کال د امریکا په فضا کې لیدل شوی و. د متحده ایالاتو د سوداګرۍ وزارت ویلي چې په یو شمېر هغو شرکتونو هم بندیز لګول شوی چې د چین د کوانټم ټکنالوژۍ د تقویې لپاره یې د متحده ایالاتو د ټکنالوژۍ د اجزاوو د ترلاسه کولو هڅه کړې ده. د امریکا د سوداګرۍ د وزارت په خبر پانه کې ویل شوی دی چې دغه فعالیتونه نظامی اړخونه لري او د متحده ایالاتو ملي امنیت ته ګواښ پېښول شي. د اوکراین چارواکو ویلي دي په سړو روسیمو کې د روسیې د توغندیو په تازه حمله کې درې ملکیان وژل شوي او یو لس نور ټپي شوي دي. د خارکیف والی ویلي دي یو کس په خارکیف کې وژل شوی، بل په کوپیانس کې ټپي شوی دی او یو بش کورونه وشتل شوی دی. د دنیپرو پتروفسک والی ویلي دي دوه کسان د نیکوپول ساحه کې وژل شوي، اته نور ټپي شوي دي. په عین حال کې د خرسون والی الکساندر پروکورین ویلي دي چې یو کس په دې ځای کې ټپي شوی هم دی. او ټاکل شوی دی چې د سعودي عربستان ولیا د می د میاشتې په شلمه په درې ورځني سفر جاپان ته ولاړ شي. سعودي عربستان جاپان ته د تیلو له عمده صادرونکو هیوادونو ګڼل کیږي. د جاپان حکومت ویلي دي چې د سعودي عربستان ولیعهد به د امپراتور ناروهیتو سره د غرمې ډوډۍ وخوري او د صدر اعظم فومیو کشیدا سره به هم وغږیږي. زیبا خادم، امریکا غږ، واشنگتن.
خبرونه مو د امریکا ژغه آشنا رادیو څخه واوریدل. قدرمن اوریدونکو، زموږ په دې سهارنۍ پښتو خبرونه کې د افغانستان سیمې او نړۍ د اوسنیو حالاتو په اړه کې مهم مطالب او د امریکا ژغ سرمقاله لرو. هله د خبرونه تر پایه واوري. د پاکستان د داعش لخوا د افغانستان په خلاف د پاکستان د خاورې څخه د کار اخیستلو په اړه د طالبانو د حکومت ادعا ناموجبه بللی او ویلي دي چې دغه ادعا پر ځای دي د طالبانو حکومت په افغانستان کې د ټولو مشتو تروریستي ډلو پر خلاف اغیزمن اقدامات ترسره کړي. د سیاسي چارو ځینې کارپوهان وایي داعش د افغانستان په ګډون سیمې ته یو ګواښ دی. پام وکړئ په دې اړه د کابل څخه د امریکا ژغ آشنا رادیو د خبریال اکرام شنواری د راپورټ.
د پاکستان د بهرنی چارو وزارت وایي ممتاز زهره بلوچ د پنځشنبه په ورځ اسلام آباد کې خبريالان سره د خبرو پر مهال یو ځل بیا ویل چې د خیبر پختونخوا ایالت د بشام په سیمه کې په چینی انجنیرانو په موټر روان کال د مارچ د میاشتې د شپږشتمې ورځې برید په افغانستان کې پلان شوی و. زهره بلوچ ویل چې د پاکستان امنیتي ادارو داسې اسناد او شواهد ترلاسه کړي چې د خیبر پختونخوا ایالت د بشام د برید تړاو په افغانستان کې د مشتو تروریستانو سره ثابتې ځلملګې برید لکه چې د پاکستان پوس امریکو د ابتر ویلی د سرحد څخه بهر سره تړاو لري. د تورستی بریټ پلان په افغانستان کې ترتیب شوی او تورستان او هغوی ته د امکاناتو برابرونکي د افغانستان له دننه څخه کنټرول کېدل. همداشان د پاکستان د بهرنی چارو وزارت وایي د طالبانو د حکومت د دفاع وزارت ادعا چې داعش له خوا د افغانستان په خلاف د پاکستان د خاورې څخه کار اخیستل کیږي رد کړه او د طالبانو دفاع وزارت سرګندونی ناموجي ادعا وبلله. هغوی ویل چې د دغه ادعا په زیادي د طالبانو حکومت په افغانستان کې د ټولو مشتو تروریستي دلو پر خلاف اغیزمن اقدامات ترسره کړي. مېرمن بلوس ویل چې د افغان مقاومت له خوا د نورو لګول شو تورونو په اړه موږ هغه په بشپړ ډول ردو او باور لرو چې دغه سی بیانی موجی نه دي او دغه سی غیر مسولانه بیانی او پر ځای افغان مقاومت باید د ټولو هغه تروریستي ډلو پر خلاف اغیزمن اقدامات وکړي چې په افغانستان کې مشتي. د طالبانو د حکومت د دفاع وزارت وایان عنایت الله خوارزمی د سې شنبه په ورځ په ویډیو وینا کې د پاکستان د خبر پختونخوا ایالت د بشام د پیخي په اړه د پاکستان د پاول د ایرامي پاکلا چې پکې ویل شوی چې پر چینایي جنرال باندې برید په افغانستان کې ترتیب شو او ځانګړي بریدګر هم افغانو د پاکستان د پوز د سرګندونی بي مسولیته او لایکه څخه لري ایداوي بللي وي او ټول لګولې و چې د داعش وسلوال د پاکستان خاوره د افغانستان په خلاف کاری.
ما موارد داریم چې خوارج داعشي از خاک پاکستان وارد افغانستان شوه او از خاک پاکستان به ضد خاک ما استفاده میکنند. پاکستان باید در این باره جواب بدهد. ما ثبات او امنیت پاکستان را به نفع افغانستان و منطقه میدانیم و با برادری و روابط حسن میان مردم افغانستان و پاکستان همچنان باور داریم.
د پاکستان د بهرنی چارو وزارت وایي ویل چې د طالبان د حکومت له خوا افغانستان کې د مشتو تروریستي ډلو په خلاف د غیزمنو اقداماتو په ترسره کولو سره به د سرګند شي چې تروریستي ډلې په افغانستان کې خوندي پناه ځایونه نه لري. د بهرنی چارو وزارت وایي ویل چې پاکستان د دغه پیښو په تړاو خپل شواهد او اسناد د طالبانو حکومت سره د مختلفو چینلونو له لارې شریک کړي دي. د سیاسي چارو یو افغان کارپو احمد سیدی وایي چې داعش نه یوازې افغانستان ته بلکې کې سیمې ته هم یو غوښته
به باور مې داعش نه تنها در افغانستان و پاکستان بلکه در منطقه حضور فعال داره، اما نسبت به افغانستان در پاکستان فعالیت و تعدادش زیادتر است و تعدیدش هم بیشتر است و حمایت‌گرای زیادتری داره. به باور من افغانستان و پاکستان ایوازی که علیه یک دیگر اتهامات می‌بندند، بهتر است که به خاطر سرکوب داعش با یک دیگر همکاری کنند. ولی داعش یک دشمن بشریت است و این منطقه به حضور فعال داره، زیادترش در پاکستان.
د پاکستان د بهرنی چارو وزارت د وایندې څخه یو خبریالی وپوښتل چې آیا دا ممکنه چې لکه څنګه چې پاکستان په ایران کې د تورستانو په خلاف هغوی عملیات ترسره کړل، دغسې عملیات په افغانستان کې هم ترسره کړي. وویل دا د ګمان او اټکلونو په اړه تبصره نه کوي، خو زیاته کړه چې پاکستان دا ثابته کړي چې کله هم اړتیا پیښه شوې له خپل ځان څخه یې دفاع کړې، او دا کار یې د روان 2023 کال په سر کې له افغانستان څخه د یو تروریستي برید په غبرګون کې ترسره کړی دی. د پاکستان هوایي ځواکونو د روان 2023 کال د مارچ 14 د پکتیکا او د خوست په ولایتونو کې په 2 ځایونو کې بریدونه ترسره کړل چې پکې د 15 ښځو او 3 ماشومانو په ګډون 8 تنه وژل شوي وو او 2 کورونه هم نړېدلي وو. د طالبانو په دا بریدونه د افغانستان په حریم باندې تیری بللی وو، او د برید په غبرګون کې د ډیورنډ د کرښې په اوږدو کې په 3 ځایونو کې د پاکستان په سرحدي پوستو د زړو وسلو ډزې کړې وې.
انتظار پای ته ورسېد. ترنو لیدونکو او اورېدونکو، تاسو کولی شئ د امریکا غږ تلویزیونی او رادیوي خبرونه د یاسر ساتلایت له طریقه وګورئ او واورئ. د نوي ساتلایت له لارې تاسو د آشنا، اتصال او کاروان تلویزیونی خبرونه کتلی هم شئ. د امریکا غږ د افغانستان څنګه خبرونه په 4098 چینل، او د آشنا رادیوي خبرونه په 4098 چینل کې اوریدلی شئ. لملتیامو د تل پشان مننه.
دا امریکا جاغ آشنا رادیو څخه تاسیز مش سهارانی پښتو خبرونه اوري. په اسرائیل باندې د فشار د زیاتولو په یو بې ساري اقدام کې د امریکا حکومت اسرائیل ته د وسلو لیږل ځنډولې دي. جمهور رئیس بایدن دغه اعلان په رفح کې د اسرائیلي ځواکونو د عملیاتو تر پیلېدو وروسته وکړ. امریکا په رفح کې د جګړې ملاتړ نه کوي. نور حال د ایوب خاورین څخه واوري.
په غزه کې د ملکی تلفاتو په ډیریدو د امریکا حکومت د تیرې میاشتې په پیل کې اسرائیلو ته اخطار ورکړی و چې د امریکا پوځي ملاتړ به د ملکی خلکو د مرګ ژوبلې د مخنیوي په اقداماتو پورې مشروط سي. څو ورځې وړاندې چې اسرائیلو د غزې په جنوبي ښارګوټي رفح کې عملیات پیل کړل چې 1.3 میلیونه خلکو پناه پکې اخیستي ده، د وسلو په اړه د امریکا اخطار بالاخره عملي سو.
We are currently reviewing some near-term
موږ پر افقې د ورستۍ او تحولاتو پر رڼا کې پخپلو نظامی مرستو بیا کتنه کوو.
د حماس لخوا د اکتوبر په 1 د زهګر بریډ نو ورسته نوملې جلدی چې امریکا د اسرائیل په جګړه کې خپل نظامی مرستي د فشار په توګه کاروي. د بشري حقوقو بنسټونو له امریکا ډیر په خوا غوښتي وو چې اسرائیل ته وسلې ورنکړي، او ادعا کوي چې اسرائیل د بشري حقوقو نقض کوي. د امریکا د دیموکرات ګوند مترقی غړو د بایدن د پریکړې هرکلی وکړ، خو جمهوری غوښتونکو سیاستوالو دغه پریکړه وغندله. سناتور لینزی ګرام وویل
تاسو غواړي جګړه په دومره جزئیاتو مدیریت کړئ؟ موږ د پرل هاربر نه وروسته په جاپان باندې 2 اټومي بمونه وغورځول. آیا دغه بمونو په اړه په امریکا کې چانی وکه کړې و؟
د حکومت یو جګپړی غړی امریکا غاخته وویل چې حکومت تیر میاشت هغه مال د وسلو د بندیز په اړه فکر کړی و چې اسرائیل پر افق د عملیاتو پیلولو پریکړه کوله. اوس چې اسرائیل د امریکا اندېښنو ته پاملرنه ونه کړه، نو تصمیم ونیول سو چې د وسلو لیږد وځنډول سي. په ځنډول شویو وسلو کې 1300 لوی زر کیلوی بمونه دي، او 1100 بمونه واړه دي چې هر یو 2500 کیلو دی. او د بمونو د رهبری کولو د هیڅ ټکنالوژي په ځنډولو هم غور کیږي چې وړاندې بمونه مشخصو هدفونو ته رسوي. خو تر دې پریکړو یو ورځ وړاندې ولسمشر بایدن د اسرائیلو په ملاتړ ټینګار کړی و.
حتی که موږ اختلافات هم ولرو، د یهودانو د حفاظت، د اسرائیلو د امنیت، او د یو خپلواک یهودي دولت په توګه د اسرائیلو د وجود سره زما تعهد فولادي دی.
پام دې لړکی د بایدن حکومت څو نه وړاندې د اسرائیلو لپاره د 1.2 میلیون ډالرو د وسلو منځوري ورکړی و، او د 4 شنبه پورزي هغه نیټه هم مراعت نکړه چې باید کانګرس ته د دې راپور ورکړی وای چې اسرائیل د امریکایي وسلو په کارولو د بشري حقوقو څخه سرغړونه نه کوي.
موږ د راپور په بشپړولو اخته یو او هیله من یو چې ډیر ژر به یې وسپارو.
پا په رافه کې د اسرایلو عملیات روان دي، بلخو له حماس څخه د اسرایلی برمته شوی او کسانو د آزادولو او جګړې ته د حل لارې مذاکرات هم نڅرګند دي. ایوب خاورین د امریکا غږ واشنگتن.
اتصال زموږ او ساسي پیوستون خبرونه تیرنی او خبرګونونه مواساق معلومات او دقیق جزئیات کورنۍ نړیوالې او سیمېزي مسلې چې د عامو خلکو پر ژوند غیز لري ستاسو پوښتنې د چارواکو ځوابونه او د پوهانو سپارښتنې له یک شنبه تر پنج شنبه هر مخام په شپږ بجو او دیرشو دقیقو له واشنگتن څخه پر ژوندۍ بڼه د ساتلایت تلویزیون او ټولنیزو شبکو له لارې.
د امریکا غږ آشنا رادیو څخه راپورټونه ته دوام ورکوه. قدرمن اوریدونکو، د برتانیې لبیلابیلو برخو لوی شمیر افغانان د دې هیواد د پارلمان او صدر اعظم د دفتر مخې ته لاریون وکړ او غوښتنه یې کوله چې رواندا ته د ناقانونه کډوالو د استولو پریکړې بیرته واخلي. د تیری اپریل میاشتې پر 22مه نیټه د برتانیې پارلمان رواندا ته د ناقانونه کډوالو د لیږلو قانوني مسوده ومنله. نور حال زموږ د خبريال قاسم خان من دوخل څخه واوري.
د بریتانیا پارلمان مخې ته د افغانانو د لاریون د رشي سونک حکومت د هغه پریکړې پر ضد دی چې لدې هیواد ناقانونه کډوال یو افریقایي هیواد رواندا ته لیږدوي.
دراغه مال پرې چې دې دا خبره ونه مني چې یو افغان بر رواندا ته نه ځي، افغان پیسې را به یو کې کېږي رواندا ته
به یو افغان نه ځي. بریتانیا ته هر کال په وړو کښتیو کې زرګونه نه قانون کډوال پناور اوړي، خو حکومت یې اوس نه قانون کډوال نسی او رواندا ته به لیږي چې پکې د افغانستان د غزوان هم دی.
زیات زما یو تن افسر د افغانستان د اسلامي جمهوریت یو تن افسر مې او مشکل مې دا ده چې موږ کله دلته راغلی یو د 2022 و میاشت کې دلته راغلی یم. تر نن پورې زما د کیس په مورد کې هیڅ ماته معلومات نه ده شوی، صرف هم دغه معلومات ماته ده چې کله ز ایمیل وکوم نو چې په ایمیل په جواب کې ماته وایي چې ته د رواندا په لیست کې. رواندا ته خو په هیڅ طریقه موږ رواندا لپاره نه راغلی، نه رواندا موږ لپاره خوندي ده، نه رواندا زموږ مشکل حلوي شي.
د برتانیا له پارلمان رواندا ته د نه قانونه کډوالو د استولو په باب د قانوني لهیې تر منځورولو وروسته پولیسو په دغه هیواد کې د نه قانونه کډوالو په نیولو لاس پورې کړی دی.
او ویل کیږي چې په جولای کې به د 1500 پورې کډوال د دې زنه رواندا ته لیږي چې له بده مرغه پاغې کې به ترسلو زیات افغانان کډوالو همي. دا مونږ ته نږدو د هیومن رائټس د بشري حقوقو ادارو مرته ویلي او خپل مونږ په سیمه کې د افغان کډوالو سره پاړې کې یو چاته چختونه راغلي.
برتانیا میشتي افغان کډوال تکل لري چې رواندا ته د لیژلو پرزت به خپل لاریونونو ته دوام ورکوي.
مونږ به یو بل کار هم کوو چې یونایټډ نیشن ته به دغه سو پریکړلي ک نو ور لګو پاغو باندې بغاک کو. دلته اوسو نور اورګنایزیشن دی لکه امست انټرنیشنل او ریډ کراس پاغو سره مونږ خبرې کو او هغه مونږ ته دا خبره کوي چې دوی په های کورټ کې کیس اوريدي رېجستر کړی ده. نو مونږ به هغه سره دغه مدد کوو چې هغه ځوانان سره غو تر اختیام خطر په وطن کې او هغه کوشش کړی ده چې پاکستان یا ایران ته لاړ شي او خپل هغه کیسونه واچي او دوی ورته ویزه نوې ورکړي. نو اوس دلته راغلي دي داغو کیسونه به دلته قبول سي کاروانډا ته ولېږي نو دوی بالته لنور ستونزو سره مخامخ نه مونږه پلار کې نور ګامونه خلو خو دغه پیلو.
د برتانیا حکومت به د افغان کډوالو فریاد واوري کنه، خو د لارین مخکشانو یو پریکړلیک د لومړي وزیر رشی سونک دفتر ته ورساوه.
نننی لاریون ته راغلی ډیرای افغان کډوال تر ډیرو سختو کډاونو را تیرسیبي او برتانیا ته پناه راوړې ده، خو اوس د برتانیا سرکار یې رواندا هیواد ته یو داسې نڅرګند راتلونکي تاسوي چې موږ یوه هم اندازا نسو لګولای. قاسم خان مندوخیل، امریکا غږ، لندن.
د بدلون پر مهال خلچ د نړی وضعیت څرګند نوي او خلچ اوریدل ل عیني واقعیتونو سره سمون نخري، مو په حقیقت پسې ګرځو. خلچ موخته د یو موضوع ایوازي یو اخباینی غنو باور بایلو. د ناورین پر مهال د یوې خیراتم کې لپاره زموږ خوبونه تم یو هلی پر آزادو مطبوعاتو تکې وی. د امریکا غک پر چپو موږ هغه خبرونه خبرو چې خلک د لیدلو لپاره غواخونه مني. موږ نړۍ سره وصلو او د حقیقت په ویلو یو موټی کوو. د امریکا غک لاري موږ بشپړ انزور درکو.
د امریکا جغه آشنا رادیو څخه راپورټونه ته دوام ورکوه. د بدخشان د ولایت په مرکز فیض آباد کې د طالبانو د موټرو پر کاروان لبرید یو ورځ وروسته د داعش خراسان څنګه د یاد برید مسولیت پر غاړه اخیستې دي. په دې برید کې درې طالبان ووژل سوال او 15 نور ټپیان سوال. دغه برید په داسې حال کې کیږي چې طالبان تلی دا کوي په افغانستان کې داعش حضور نه لري او دوی هیڅ چاته د ترګریزو فعالیتونو اجازه نه ورکوي. په مکرې و دې اړه
د داعش خراسان څنګه په بدخشان ولایت کې پر طالبانو د برید مسولیت په غاړه اخیسته یا ویل دي چې بم یې په یو موټر سایکل کې ځای پر ځای کړی وو. د طالبانو د کورنۍ چارو وزارت وایاند عبدالمتین قانی هم په خپل ایکس پانل لیکلی چې چاودنه د طالبانو د موټرونو ترڅنګ شوې ده. د چارو یو شمېر کارپوهان په افغانستان کې د داعش د حضور په اړه اندېښنه کوي او وایي چې طالبان خلکو ته د امنیت کاذب ډاډ ورکوي.
طالبان دغه کاذب امنیت ډاډ یا کوم کاذب ډاډ چې د امنیت پاک لباندې ورکوي دغه د دې باعث کیږي چې ولسونه لګکی او د افغانستان ټول اقوام او اقشار باورمن کی چې هیڅ ډول تدابیر ونه لري د داسې ګواښلو عملیاتو په مقابل کې.
داعش په افغانستان کې حضور لري او په افغانستان کې شته دی. د کندهار او د بدخشان پیښو وښوده اسی داعش په افغانستان کې قوي حضور لري. خپل طالبانو هم دا منلي. امیر خان متقی وویل چې داعش له بهر نه افغانستان ته راځي خو داعش په افغانستان کې خپل هم شته دی.
د اپریل په 10 نیټه د ازبکستان په سمرقند کې د روسیې، چین، ایران او پاکستان په څلور اړخیزه غونډه کې هم په افغانستان کې له ترهګرۍ سره د تړلي امنیتي وضعیت په اړه ژور اندېښنه وښودل شوه. د دغو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو د داعش د ځپلو لپاره له طالبانو څخه د جدي اقداماتو غوښتنه وکړه.
دا هیوادونه د روسیې د فدراسیون له شروع تر ترکمنستان پورې په هر غونډه کې خپل تشویش څرګندوي چې په افغانستان کې داعشي ډلې ټپلې نورې تروریستي ډلې ټپلې چې ریښې په منځنۍ آسیا په هیوادو کې دي، په پاکستان کې دي، په دې اړه هم خپل تشویش څرګندوي. مخصوصا چې په دې وروستیو کې بریدونه دننه په افغانستان کې، په بدخشان کې، په نورو د پولو دغه هوادو سره د پولو په امتداد کې هم زیات شوې دي، نو خامخا د دوی تشویش په دې اړه زیات دی.
خو طالبان دا کوي چې داعش ځپلې په ټول افغانستان کې امنیت ټینګ دی او هیڅ یو ترهګری ډلې ته اجازه نه ورکوي چې د افغانستان له خاورې د نورو هوادونو پر ضد کار واخلي.
په افغانستان کې هغه داعش په سوریه او په عراق کې موجود هغه دلته نسته، بلکې یو تعداد خلک د سکریس زموږ خپل افغانان وي، داعشي فکر خپل کړي، داعشي ذهنیت خپل کړي، چې دا د افغانستان په خلکو کې مقبولیت نه لري، ملاتړ نه لري، داسې پدیدې سه ولسی ملاتړ له شاو نه لري، هغه نسی کوي زموږ د پاره سره داد جوړ سي یا دوام وکړي. بناً اوس داعش په هیڅ کې فزیکی حضور نه لري.
د افغانستان د بیا رغونې لپاره د متحده ایالاتونو د سر مفتش دفتر سیګار د اپریل په 12 په یو راپور کې وویل چې د اسلامي دولت ډله یا داعش خراسان څنګه نه یوازې دننه په افغانستان کې د طالبانو واکمنۍ لپاره یو جدي ګواښ ده، بلکې دغه ډله امریکا او دغه هیواد متحدینو ته هم ګواښ ګڼل کیږي. د 2020 کال په اگست کې وخت د طالبانو له رسیدو وروسته په کابل کې د روسیې پر سفارت، په کابل کې پر یو چنۍ هوټل، کندهار کې د کابل بانک مخته، په کندوز او بلخ ولایتونو کې د شیعهګانو په جماعتونو او په کابل کې د شیعهګانو پر غونډو او مذهبي مراسمو خونړي بریدونه شوي چې د اکثریت او مسؤلیت د داعش خراسان څنګه پر غاړه اخیستی دی. سمیع الله جلال زای د امریکا غږ.
امریکا یو له هغو هیوادونو څخه چې د نړۍ له ګوټ ګوټ څخه د بیلابیلو کلتورونو، دودونو، ملیتونو او ارزښتونو کوربه دی. په امریکا کې ژوند او دلته مهاجرت کول لکه د نورو هیوادونو په څیر خپلې ښېګڼې او سختۍ لري. ځینې خلک په خپلو هڅو او له فرصتونو نه په ګټې اخیستو خپلو هیلو ته رسیږي، خو ځینې نور بیا له ستونزو سره مخ کیږي. ژوند په امریکا کې هر جمعه د افغانستان په وخت د مازدیګر له شپږونه تر شپږ نیمو بجو او د ختیځ امریکا په وخت د سهار له نهه نیمو تر لسو بجو.
اوس د خبرونه سر مقاله واوري چې د امریکا د حکومت دریت سرګندوي د مطبوعاتو د ازادۍ د نړیوال ورځ په درشل کې په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر لیندا توماس گرینفیلد د نړۍ په ګوټ ګوټ کې د خبريالانو زړورتیا او حیاتي ونډه وستایله. په دا سال کې چې موږ په غزه کې د لسکونو ژورنالستانو په وژل کې دوه غمجن یو، په ټوله نړۍ کې په سلګونو نور هم په ناحقه توقیف شوي دي. دا څلور سو ورځې کېږي چې خبريال ایوان گیرشکوویچ د روسیې په یوه زندان کې پروت دی. دا ځل د دې ورځې د نمانځنې او جشن پر ځای د بیړني عمل او اقدام لپاره د غږ اوچتولو وخت دی، او دا ورځ موږ ټولو ته دا را په یادوي چې آزاد او خپلواک مطبوعات د هرې دیموکراسۍ بنسټ دی. سفیر توماس گرینفیلد زیاته کړه، موږ پر رسنیو باور او حساب کوو چې فساد افشا کړي او د ناسمو معلوماتو پر ضد مبارزه وکړي، څو د افکارو تبادله آسانه کړي او د بشري حقونو پر سرغړونو رڼا واچوي. هغه وویل چې موږ په ژورنالستان او د رسنیو پر کارکونکو تکیه کوو څو حقیقتونه پیدا او نړۍ ته هغه څه بربند کړي چې موږ ورته اړتیا لرو، څو ځواکمن حساب ورکولو ته مجبور شي. هغه وویل دا کار د نن ورځې یو مهم کار ځکه دی چې موږ د خپلې دیموکراسۍ، خپلو ټولنو او د نړیوالې سولې او امنیت لپاره له نویو او بسارو ننګونو سره مخ یو. خبريالان لا هم له ځورونې او ګواښونو سره مخ دي. دوی په خپل سر او غیر قانوني ډول د خپلو حکومتونو په شمول د بیلو ادارو لخوا تر کلک څارلان دي. دوی د سایبری بریدونو او د غلطو معلوماتو د کمپاینونو ښکار ګرځي او ډیری وختونه پر دوی د تاوتریخوالي نه ډک بریدونه کیږي او په ناسمه توګه توقیب کیږي، او دا ټول د دې لپاره چې حقیقت وایي. سفیر توماس گرینفیلد یادونه وکړه چې د ایوان گیرشکوویچ جرم په اوکراین کې د روسیې د غیر قانوني جګړې په اړه د حقایقو بربندول وو. د ایوان زندانی کول د ځواک او سختۍ د خودلو نه ښه ده، خو حقیقت دا دی چې د کرملین او په ټوله نړۍ کې د زورواکو لخوا دا ناوړه مخې یوازې د دوی کمزوري او ویره څرګندوي، ځکه دوی پوهیږي چې تاریخ په هغو کسانو مهربانه نه دی چې د زور له لارې خپل مخالفین له منځه وړي. دا ظلم مقاومت رامنځته کوي، هماغسې چې ډاکټر مارتن لوتر کینګ په خپلې مشهوره وینا کې ویلي وو چې ظلم د کائناتو اخلاقي قوس د عدالت په لور راټیټوي. په نورو توقیف شویو ژورنالستانو کې الیسو کورماشیوا هم شامل ده. هغه په پرا کې میشته روسي اصل امریکایي خبریاله ده چې د ازادۍ رادیو سره کار کوي. کورماشیوا د 2023 کال د اکتوبر په 13مه د روسیې په کازان ښار کې په دې جرم ونیول شو چې ولې د یوې بهرنۍ استازې په توګه خپل نوم نه و ثبت کړی. او آستین بنیټ ټایس یو امریکایي آزاد ژورنالیست دی چې د 2012 کال د اګست په 14مه په سوریا کې د راپور ورکولو پر مهال وتښتول شو. متحده ایالات هر ورځ زیار باسي چې په ناحقه زندانی شوي ژورنالیستان خوشي شي او د دوی په وړاندې د تاوتریخوالي او نورو بیعدالتیو د معافیت په وړاندې مبارزه وکړي. دا د خبرونې سرمقاله چې د امریکا د حکومت دریځ څرګند کړ.
زمږ د خبرونه په هم دي ځای پای ته ورسېده. د امریکا جغ آشنا را دوه خبرونه دوام لري. ستاسو ټول څه مننه چې زموږ خبرونه اوري.